یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پیو ستډیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جکپور غړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په ویګه د اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپل ژمنه ودرېږي. د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې ډپ کړې. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو ده چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار د روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجلا او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. که څه هم د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د دې تړون له مخې باید د کابل ادارې 5000 طالب بندیان خوشي کړي وای او هم طالبانو باید 1000 افغان بندي ځواکونه خوشي کړي وای څو د بین الافغاني خبرو لپاره د اعتماد فضا رامنځته شوی وای او د مارچ پر 10 د خبرې پیل شوی وای، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبرې به څه وخت پیلېږي. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکی پلاوی هرات ولایت ته رسېدلی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته ورسېد. د ده په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، بیرته ستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه دي تایید شوي او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هرات د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پوله ساتونکو یاد افغان کډوال وهلی دبولې او وروسته یې اړیستی چې ځانونه د هریرود سند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه سوې ده او دا د ایران د پوله ساتو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت بیا په دې اړه د پلټونو پیلولو خبر ورکړی. ګولران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغني نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 13 افغان کډوالو مړې موندل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تیره شپه د خوست د وژل سوي امنیه قمندان سید احمد بابازي له کورنۍ سره ولیدل. د دغه وزارت مرستیال ویاندي مروي امینی نن ویلي چې د ولسمشر له سپارښتنې سره سم د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي بابازي ته د تورن جنرالي افتخاري رتبې او له کورنۍ سره یې د یو اپارتمان د ورکولو ژمنه وکړه. سید احمد بابازي د پنجشنبې په ماښام هغه مهال چې د دې ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو خیلو سیمو ته د عملیاتو لپاره روان و، د سړک غاړې ماین په 14 کې له خپلو ملګرو سره ووژل سو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د خوست والي دا د طالبانو کار بولي. څه موده وړاندې په خوست کې د والي حلیم فدایي پر موټریز کاروان ځانمرګ برید وسو چې هغه روغ ترې ووت. زموږ غلا زده راډیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغې شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دې د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي په دې سند کې د چین په اړه د شفافیت د ذکر کولو او هم د روغتیا نړیوال سازمان د کړنو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د هڅې له کبله خنډ جوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغې وده د کورونا ویروس په خپرېدو ګرم بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان هم انتقاد کوي چې چین ته په ډېر درناوي سره یې د هغې هېواد ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر 23 په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي په حواله ویل سوي چې وایي د دواړو چین او امریکا لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د نوم اخیستلو له کبله د ویټو احتمال شته. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پانس د دفتر یو کارکونکی په کورونا ویروس اخته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکونکي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په اتمه تایید کړه چې د پانس د ټیم یو غړی په دې ویروس اخته سوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات ور نکړل. یوه ورځ مخکې د ډونالډ ټرمپ د یو کارکونکي د کورونا ویروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور شوه چې له دې سره د دغه هېواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملزاده راډیو نو اوریدل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. ورپسې به دا واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 329 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. په دې سربیره به دا مواري چې د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درغولو لپاره نړیوالي هڅې د درغولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي او موثرې نتیجې به ولري. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو د زهرو کاروان پروګرام هم منظره. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. دغه استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړې له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنې ته سوالونه پیدا شوي دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپله له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکي ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره موږ ته دا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درې شي، د سورې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کورونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحد ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو استازو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سوری د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیره اونۍ سه‌شنبه د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوی و چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې به له دغه هېواده وځي، خو له کله چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په روسي یوې حمله کې د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندانو وژل شو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پیش پاړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
دوستانو، وامو ریدل چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوړ کړو په افغانستان کې پر ټولو خواو غږ کړی چې له جګړو لاس واخلي او ور بند وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې موثرې دي. د وزارت زلمی خلیلزاد د وروستي سفر ته په اشاره ویلي، افغان حکومت سولې ته د رسېدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړې دي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناک دي. د دې وزارت وایند نه جنوري د جمعې پورس ازادي رادیو ته وویل:
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې فقاتانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغیزناک دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لادې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
هغه لنوري داسې مهال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمین دوهې ته تللی او هلته د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړې. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنې هم غوښتن کېده. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټکه کړي، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلې سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریفي په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطاره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نورې هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنځشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار سره په نوې ډیلي کې کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین مخکې لدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین افغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو د دوستانو وسام خاطر پردي سره پاتې کیګو او څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د نړیوال بانک اجرایوي بورډ د افغانستان حکومت لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر تشویقي کڅوړه منځوره کړي. د مالی وزارت وین شمروس خان مسجدی نن آزادی رادیو ته ویل چې یاد مرسته د هغې درې کلنې تشویقي کڅوړې برخه ده چې د منظور شوي پیسو څخه 160 میلیونه ډالر د نړیوالې پراختیایي موسسې له لوري او 240 میلیونه ډالر د افغانستان د بیا رغونې وشي صندوق له لوري چې د نړیوال بانک له لوري مدیریت کیږي ترسره کیږي. د دې مرستې اصلي تمرکز په ښی حکومت ولې د خصوصي سکتور پیاوړتیا او اقتصادي وده ده. د دې مرستې پر بنسټ هر کال د حکومت او نړیوال بانک ترمنځ مشخص شاخصونو تر بحث لاندې نیول کیږي او له مخې یادې پیسې په اختیاري ډول د افغانستان حکومت بودیجې ته ورکول کیږي. نوموړي ویل دا چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو او اوسنۍ ستونزو حالت سره مخ دی. نړیوال بانک یادې مرستې له ټاکل شوې مودې څخه مخکې منظوري کړې دي. د غور د کرنې او اوبو لګولو ریاست په پام کې لري چې په مرکز او ولسوالۍ کې 100 معیاري سړی خونې جوړې کړي. د غور ولایت د کرنې او اوبو لګولو رئیس فریدون فردوسی نن آزادی رادیو ته ویل چې خلک په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د بیو د لوړېدو په خاطر شکایت کوي او دغه سړی خونې د کرنیزو محصولاتو د بیو د کمښت په خاطر ډېرې مهمې دي. نوموړي ویل چې بزګران په سلو کې د لسو ونډې په ورکولو سره له دې وروسته د سړی خونې خاوندان کیږي او خپل کرنیز محصولات هر کله چې وغواړي کولی شي بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې وزارت مخکې ویلي وو په پام کې لري چې د زراعتي محصولاتو د مدیریت لپاره په ټولو ولایتونو کې معیاري سړی خونې جوړې کړي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې نن له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 416 افغانۍ.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. د وزارت همدارنګه خبرداری ورکړی چې دا مهال د کرونا وایرس ټولنه کې خپور شوی او هیڅوک ترې خوندي نه دی. حدیث پردیس موضوع تعقیب کړی دا پردیس سب خبرونه ته ستړی مشي جزئیات لته سوورو.
سلامونه تاسو ته ان صاحب، هیله لرم چې تاسو هم صحت ولری او ټول اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 253 تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرون خبریالانو ته وویل چې په دې تازه ثبت شویو شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4333 ته پورته شو. نوموړی وایي په دې برخه کې صحي کارکوونکي هم په دې وایرس اخته شوي دي. هغه وایي د وی په تیرو 24 ساعتونو کې 509 سمپلونه څخه ټیسټ اخیستل شوی دی چې 253 مثبت پیښې دي. 4 په کابل، 1 په هرات، 1 په کندهار، 9 په ننګرهار ولایتونو کې دي. همدارنګه زموږ 392 صحي کارکوونکي هم په دې وایرس اخته شوي چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی مجروبی د کورونا وایرس په افغانستان کې د خبرېدو په حال کې دی او که روغتیایي لارښوونو ته په جدي ډول پام ونه شي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي. هغه وایي اوس مهال د وضعیت ته په کتو سره هیڅ کورنۍ او هیڅوک د دې وایرس څخه خوندي نه دي او باید خپل تدابیر جدي کړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د مالی وزارت اعلان وکړ چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 400 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې وزارت په خبره یادو مرستو یوه برخه چې 100 میلیونه ډالر دي په راتلونکي 2 اونۍ کې په افغانستان ته انتقال شي. ان صاحب، له دې ټولو سره بیا قرنطین چې د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو د دې وایرس لپاره د غوره لاره ګڼلې، خو د اوس لپاره دغه قرنطین په کابل او یو شمیر لویو ښارونو کې په سمه توګه نه تطبیق کیږي. بلې ان صاحب،
ډېره زیاته مننه کوو خاطر پردیس. قدرمنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه پورې 392 روغتیایي کارکوونکي په کرونا ناروغۍ اخته شوي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړی چې دا مهال د کرونا وایرس په ټولنه کې خپور شوی او باید خلک جدي تدابیر ولري څو د کرونا وایرس په وړاندې خپل ځان وساتي. د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله لري چې
په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,015,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا فیصدي بې اهمیت وبلل او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپین ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ترامپ چې د سشکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کورونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډېره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړه په داسې حال کې چې کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی خارونه کلابند شوي. په افغانستان کې کورنۍ بيځای شوي د کورونا وایرس او اقليمي بدلون د خطرونو ترمنځ بند پاتې دي. څارونکو خبرداري ورکړي چې په کمپونو کې د ټولنیز فاصله د نه تطبیق په ګډون د مناسب ټولنیزو او روغتیايي شرایطو نشټوالي له کبله په کورنۍ یو بيځای شو خلکو کې د دې وایرس د خپراوي خطر خورا زیات شوی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
50 کلن علي محمد دوه کاله مخکې د سختې وچکالۍ له کبله خپل ټول څاروي له لاسه ورکړل. په بل کال یې کور د سیلاب له کبله ویجاړ شو او یو زوی او دوه لوڼې یې پکې مړه شول. علي محمد چې اصلا کوچی دی اوس مهال له خپلې پیغلې لور سره چې له سیلابه روغه ووتله په هرات ولایت کې په یو کمپ کې اوسیږي. د یو نوي راپور له مخې په جنوبي اسیا کې بې ځایه شوي کډوال له سړو او لوږې سره لاس ګریوان دي او حتی د ژوند له ډېرو عادي امکاناتو هم د برخې دي. د تدبیر په نوم د تحقیقاتي مرکز څېړونکی مسعود ایمان وایي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې نه یوازې د جګړې بلکې د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلی ایمان د جنوبي آسیا د اقلیمي اقداماتو د شبکې او د اکشن ایډ د مرستندوی ټولنې د خپره شوي راپور په اړه وایي په افغانستان کې د علي په څېر د هرې کورنۍ ناویلې کیسه دا ده چې ځورېږي، برخلیک نه دی معلوم او له سختیو سره مبارزه کوي. د هغو شمیرنو له مخې چې په ژنیو کې دیره د کورنیو بې ځایه شویو د څار مؤسسې تیره میاشت خپرې کړې، په 2019 کال کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله شاوخوا 40 میلیونه خلک یا د لنډ مهال په مخه او یا د تل لپاره له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د تامسن رویټرز بنسټ د راپور له مخې په جګړه ځپلې افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د طبیعي مصیبتونو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي د 2019 کال تر پایه شاوخوا 12,00,000 ته رسېده او دا خلک اوس د کورونا وایرس له ګواښ سره هم لاس ګریوان دي. په افغانستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,000 ته نږدې شوی او د جمعې تر ورځې د دې ناروغۍ له کبله 109 کسان مړه شوي. خغلی ایمان وایي په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي. نوموړی وایي د دې وبا له خپرېدو مخکې دی په هرات ولایت کې چې له کورونا ځپلې ایران سره ګډه پوله لري د بې ځایه شویو کډوالو ډېرو کمپونو ته ورغلی و او هلته ده ولیدل چې له لسو زیات کسان په یوه خیمه کې ژوند کوي او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات هم نه لري. ایمان تامسن رویټرز بنسټ ته ویلي دي چې په دې کمپونو کې ټولنیز فاصله نه تطبیقیږي او د مناسبو خوړو، روغتیا او سرپناه د نه لرلو له کبله په کورنیو بې ځایه شویو خلکو کې د کورونا وایرس د سرایت خطر خورا زیات دی. د کډوالو د چارو کارپوهان اندېښنه لري چې کورونا وایرس په هغو ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي او پاکوالی نه مراعاتېږي په چټکۍ سره خپرېږي. د دې کارپوهانو په وینا ځینې هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون له لویو ستونزو سره لاس ګرېوان دي ښایي له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له یوې خوا به د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیاتېږي او له بلې خوا به د دې شمېرې زیاتېدل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش شي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستی لیک استولې. ښاغلی شي په دې لیک کې چې د خاغلی اشی په دې لیک کې چې دا ورسته دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، د عبدالله عبدالله په هغه وختنه کلکه نیوکه کړې چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. د ریپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپل وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې. د جنبش ملي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ده، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډۍ لپاره کیږي. صفي الله ستانکزی په دې موضوع نور تفصیل لري.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش ایشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي.
ما سه سال تمام با خون دل صبر کردیم،
درې کاله مو د زړوینی وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی شي وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاحه کې په نړۍ والی جنایی محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستی او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی و شکنجه کړی او جنسی زور زیاته یې ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښۍ په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته پراستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد شچی زوی خغلی بکتاش په خپل لیک کې لمړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخوانی لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش ایشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه ده.
کریډیټ سیاسي اقدام میکنن که به ما اوقدر مهم نیست.
د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال جنرال دوستم د مارشالې غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالې ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشري ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستې لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالې ورنه کړي، که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري اوس هم راځو خبرونو ته. د فریبا ظاهر نه به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو، ورپسې د زهرو کاروان پروګرام خبرې کی.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون له مخې د منل وړ نه دی. ایلیوت انجل او مایکل مکال د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، د سولې پروګرام یې له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې ډپ کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجیه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشي شوي دي، په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان هم شته. په پکتیا کې اوه وسلوالو طالبان وژل شوي او درې ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند په بورګۍ سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي، درې نور ژوندي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا په لوګر کې بیا د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو مسؤولین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغولې چې له امله یو ماشوم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم دغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. دغې شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اساد څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرام نشئی موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د تلاشۍ پر مهال 401 کیلوګرام نشئی مواد ونیول، چې 9 کیلوګرام هیروین او 392 کیلوګرام چرستي. په پام کې ده چې دا نشئی مواد په دریو موټرو کې له کابل ولایت څخه د ننګرهار د دور بابا غنی خیلو او چپرهار ولسوالیو ته قاچاق شي. نیول شویو خلکو منل چې غوښتل یې دا نشئی مواد د بهرنیو قاچاق کوونکو په همکارۍ له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې تر یو کیلو ډیر نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سور د میاشتې پر 15مه نیټه د زرنج ښار په جنوبي خوا کې عملیات وکړ چې په نتیجه کې 130 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې 20 کیلوګرامه هیروین او 195 کیلوګرامه تریاک شامل دي. تر دې مهاله د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی، خو پولیسو د پیښې په ځای کې 2 میلا وسلې او یو کورولا موټر موندلی او ضبط کړی دی. په کابل ښار کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو نږدې 2000 نشي ګولۍ ونیولې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل ښار کې 2 تنه له 2 میاشتو راهیسې څارل چې اخیری د روان شمسی کال د سور د میاشتې پر 14مه نیټه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې له 1915 ټابلیټ کا نومي نشي ګولیو سره ونیول. د 2 نفرو له 2 میاشتو راهیسې په کابل ښار کې پر معتادینو باندې نشي ګولۍ خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې د کریسټالو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د هرات د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اسلام کلا کې د باري موټرو د تلاشۍ پر مهال 1.5 کیلوګرامه کریسټال ونیول. په پام کې وه چې دا کریسټال له هیواد څخه د باندې قاچاق کړی شي. د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه نور هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
هم د فاشن بازار کښت میشه او هم اینو پروسیس میکنن و هم یک گواهی دیکنان را بلی بازی تاریخ بازست میارن که در چندی تون تجربه شده.
په غزنی ولایت که سرش کل بیا بزگر در بگم در کشت لپار چم توالی نیسی
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مجدې ته مجبوره کې د نور ولایتو خلک راسي ځکه چې په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي.
د لغمان والی محمد آصف ننګ سره مرکه لرو.
تر تیر کالم دلته د بوټي مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم شوی ده. مګر دا دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شئ.
ډیر مورته ویلی دي خو زمون خبره نه مانی.
ته او چورت وها خامخا ولاره پیدا کولای شي.
بس بس اوس می و خبره را پیات شو. زی قانی کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانی کولای شي؟
څنګه خانی کولای شي ولوري؟
اوس پرونه په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي. سږ کال د بدخشان په هغو سیمو کې ډېر کوکنار کرل شوي چې د طالبانو او بهرني جنگالیو په واک کې دي. په دې اړه د بدخشان ولایتي شورا ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې کوکنار پکښ کرل کېږي هلته د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او بهرني جنگالیو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني بیا دا خبره نه مني او ادعا کوي چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې خاطر پردیس وړاندې کوي.
سکل بیا په بدخشان ولایت کې خورا ډیر کوکنار کرل شوی او نږدې ده چې بزګران یې تاریخ را ټول کړي. یمګان، وردود، جرم، کشم او تګاب د بدخشان هغه ناامنه سیمې دي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی. خو د بدخشان ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې سکل په دې ولایت کې بزګرو د کوکنارو پر ځای د غنمو او نورو غلو دانو کرلو ته مخه کړې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ وین ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې سکل بزګرو تر پخوا لږ کوکنار کرلی دي.
مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در بدخشان کاهش پیدا کرده و نتیجه
په بدخشان ولایت کې سږ کال د تیر کلونو په پرتله لږ کوکنار کرل شوی دی. دلیل یې دا دی چې ټولې لارې تړل شوي، خلک بې وزله شوي او تریاک ارزانه شوي دي. پخوا به د یو کیلو ګرام تریاکو بیې 8000 افغانۍ وه، خو اوس دا بیا 200 افغانۍ ته راټیټه سوې ده. بل دلیل یې دا دی چې امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې نشي مواد له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاق کړي.
خو په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل شوي هلته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم روانه ده. د بدخشان ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددي وایي چې کوکنار د بدخشان په هغو ناامن سیمو کې کرل شوي چې د طالبانو بهرنیو جنګیالیو په واک کې دي.
دا سیمې اکثر د طالبانو او دولت نورو وسلوالو مخالفینو ډلو په لاس کې دي. طالبان له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې کوکنار هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او هم یې تولید د دوی په سیمو کې دی. دوی له دې لارې څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا کار یې په تېرو 2 کلونو کې تجربه سوی دی.
ښاغلی مجددي باور لري په داسې حال کې چې په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده، د کوکنارو کښتونه نشي اړول کېدی، ځکه افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت دي. دوی په یو وخت کې نشي کولای چې هم جګړه وکړي او هم د کوکنارو بوټي واړوي.
خاطر پر دې سوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو په ګډون بهرني جنګیالي هم د کوکنارو له کښت څخه ګټه اخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ودوسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره په 100.5 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. وس غزنی ولایت زو د بنګو د کښت حال اخلو. په غزنی ولایت کې سش کال بیا بزګر د بنګو د کښت لپاره چمتووالی نیسي. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانستان له نور ولایتونو څخه غزنی ولایت د نشي موادو کاروباریان ورزي او هلته بنګ کوي. ګټه یې دوی خوري خو ځان یې د غزنی خلکو ته رسیږي. دا بنګ په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه به زموږ د همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور واورو.
دا غزنی و سیدون کې وای دغه ولایت په ډیرای سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دی وای غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دی وای که مخنیوی ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشئی توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی و سیدون کې وای د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کمښت سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدې ته مجبوره کی د نور ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چر سر باندې وکړي. په کار د دولت مخه ونیسي، کب مخه ونننول سي، دا به نور نشي توک کرکیل ته لار هواره کړي او دغه نشي توک بیرت پمده ټولنه کې استعمالي د دې ټولنه ځوان او ماشوم پیاختي.
دا غزنی جګه ټول سوالی دین محمد بیا وای له نور ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او ځان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسېږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي به د غزنی خلکو ته پاتې کېږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې د سره لاس او ګریوان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیرای ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له 13 کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سش کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور، قرباغ، نواجرستان، د یک اندړو، ګیرو، خواجو مری او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کېږي. خو سش کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په 13 کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریبه ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دې لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان سوی دی.
درنو اوریدونکو، په غزنی ولایت کې د بنګو د کښت په اړه مو د حبیب الرحمن تاثیر راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی ولایت کې سږ کال بیا د بنګو د کښت بیا سوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او رش پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د لغمان ولایت حال درکو. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار بکش کرل کیږي، هم هلته د نشي موادو قاچاق کیږي، هم ډیر محتاجین لري، او هم د محتاجینو درملنه یو مهمه موضوع ده. دا چې په دې برخو کې څومره کار سوی او څومره ستونزې لا نه دي حل سوي، په دې اړه مو د لغمان له والي محمد آصف ننګ سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت وضعیت څنګه دی.
لغمان کې د کوکنارو کښت کال په کال کم سوی ده، یعنی اوس بیخي په کمېدو کې بلکې په ختمېدو کې ده. او د دې درې څلور پنځه عمده علتونه دي. اول علت یې لارې بندې دي، د تجارت بی حده زیات محدودیت پرې راغلی ده، نو دوی یې استفاده نسي کولی چې دا مارکیټ ته ورسوي. دویمه مسله دا ده چې نرخ یې پایین سوی ده د کوکنارو. دریم دلیل دا ده چې بدیلونه ایجاد سوي دي، او بله باغداري هم موږ په ډېر وسیع پیمانه باندې زیاته کړې ده. له دې سره په عامه پوهاوي کې هم ډېر کار سوی ده.
هلته په لږو سیمو کې کوکنار کله سوي دي. تاسې کولی شئ چې په لږ قوت سره، په لږو پلیو سره دا کوکنار واړوئ. دا کوکنار مو ولې نه دي اړولي، یا ولې هلته کوکنار کله سوي دي؟ یعنی دا زمینه څنګه مسایده سوې ده چې هلته کوکنار وکرل شي؟
د الینګار ساحاتو کې چې مثلا یو مقدار د نورلاب درو کې او سنگر او سوا او کولمان کې، دغه ساحاتو کې چې پخوا هم دلته حکومت ډېر اثر نه درلود، تر تیر کالم دلته د بوټی مرغوبیت یو دوه کاله مخکې درلود، اما اوس پکې کم سوی ده. موږ د دغه هفته کې د کوکنارو د اړولو پلان لرو.
په لغمان ولایت کې هم د نورو ولایتونو په ډول محتاجین ډېر دي. دوی ته دا نشي مواد د کومه ځایه راځي؟
دلته دا توکي چې دي، د نشي توکي دلته په معتادینو کې یو رواج و چې دوی به ویل چې په اصطلاح هلمندي تریاک. معنا یې دا ده چې دا تریاک له هلمنده راغلی دي، یعنی دوی کې دا رواج پیدا کړی ده، او یا یې نرخ ارزانه ده. نو دا دواړه معناوې ورکوي. او درېیمه معنا دا ورکوي چې یعنی دلته د لغمان دغه محصول دوی ته نه رسیږي. یعنی دا درې سره په دې دلالت کوي چې دا بوټی بیرونی ده، او دلته یې دغه کښت او په اصطلاح کاروبار یې کم سوی ده.
کله چې د نشي موادو وزارت منحل سو، نو د بدیل مشیت پروګرام هم ورسره له منځه ولاړ. خو تاسو په خپلو خبرو کې د بدیل مشیت یا د بدیل کښتونو یادونه وکړه. د دغه بدیل مشیت پروګرام پیسې له کومه کوي؟
هغه بدیل چې په اصطلاح رسمي چوکاټ کې د وزارت لخوا به ورکل کېدو، زه هغه نه یادوم. زموږ د ان ایچ ایل پی پروګرام، زموږ د باغداري پروګرام چې دواړه د په اصطلاح لوی لوی پروګرامونه دي او کافی فنډ لري، یعنی اویا میلیونه ډالر لري، په یولس ولایتو کې یو هم پکې لغمان ده. یعنی دا لغمان اگر چې نه و شامل، خو سږ کال لغمان هم په دې پروګرام کې موږ شامل کو. نو له دې نه ډېر بیا موږ دغه د حاقین ډېر مستفید کیږي. دلته یو زمان چې کوکنار وو، نو دا دوه عمده مسلې وې، دلیل درلود. یو لاره خلاصه وه، دوم قیمت هم د کوکنار لوړ وو، دریم دا ده چې بدیلونه وجود نه درلودلو. یعنی مارکیټ ته د زراعتي مارکیټونو ته وصل سخت و. اوس آسانه ده. مثلا تاسو پیږئ چې هر سهار د زراعتي توکي تر کابل رسیږي، تر ننګرهار رسیږي. موږ بدیلونه داسې ایجاد کړي دي چې هغه مشوق دي، هغه ترغیب کوونکي دي. باغداري پروګرامونه موږ ټولو ولسوالیو ته ورکړي دي، او د حمایت دهقان پروګرام چې دا په انیچل پی کې ده، دا د پخوانی پروګرامونو تر څنګ، نو دا هم سبب سوی ده چې دا وچلیږي. او بل دا ده چې په الیشنګ کې په پخوا کوکنار راتلل، اوس له الیشنګه اصل راځي، یعنی اصل یې ډیر ښه دي.
د لغمان ځینې ولسي خلک وایي چې یو شمېر پولیس خپله محتاجین دي، ځکه نو د نشي موادو د قاچاقو بهیر ټکنۍ کړی دی. دا خبره تر څومره ځایه پورې سمه ده؟
پولیسو کې مونږ یو سیستم لرو چې د دوی معاشات چې دي دا چې مونږ ورکوو په هر شپږ میاشتې کې دوی چې کېږي، بیا دوی که مشکل ولري بیا دوی ته د قرارداد یې نه تمدیدوي. یعنی زمونږ خو پولیسو کار په قرارداد باندې دی یو نوه، نو د کې گزارش مونږ نه لرو. او مونږ دغه څوک چې بیا غیر واجد بلل کیږي دا ډیر کم دی، او هغه په احتیاط دي چرسو باندې څه کیږي. بخصوص پولیس محلي کې یو تعداد گزارشونه مونږ درلودل دا چې بیا کله په کال کې پی څه کیږي، اول خو کال کې دوی قرارداد هم پکیږي، بیا کدی واجد نه وي فزیکی لحاظه صحي لحاظه هغه بیا له صف نه ایستل کیږي.
ویل کیږي چې یو شمېر معتادین جرمونه کوي لکه غلاوي، قتلونه، تښتونی او داسې نور. دوی خو ډېر مسلکي مجرمین نه دي، دوی ولې نه نیول کیږي؟
معتادین معمولا غله دي، یعنی داسې شی پلاس ورزي چې هغه مهیا وي، یعنی ډېر قوي غلا نه سي کړلی. ډېر کله داسې سوي دي چې د یو بام نه د شانتن وړی ده، مثلا په کور کې یعنی پی خبر سوي دي څوک داسې څه کوي چې یو شی چیرته کیږي دوی نه پیږي چې دا خو چلان به تلویزیون یا به خلک پی خبر سي. مثلا د جمعات نه یو ځل مګه ګیر کړی وو د فرش وړ داسې شی وړي، د جمعات سپلۍ وړي که لږ په بیا ور برابر سي، بایسکل که چیرته ور برابر سي، داسې ډېر ماهر اغله نه دي نه. نو دوی خپله مشکلات لري. دلته اقتصاد ضعیفه ده په لغمان کې، نو خلک څلور واري په خپل ځان پیره کی، په خپل شی باندې ډیر څرنګ دی او څرک پی کوي. نو شی نسته چې یو سی دی بچی، یو سی دی او غندنه والا دی پټی والا هغه په کور کې په ځای نسته، نو هغه به دی په یو سی چې شی. نو دا معمول دا ده چې دا ټولنه هم غریب ده، شی هم نسته، او بل دوی داسې د خاص غلا چې کوي هغه دلته شی خرڅیږي نه. نو دی موږ لوی تجارت دی غندنه او دی پالک او د نو دی کې به دی زړو چپلکو به څوک واخلي داسې شی.
که د معتادینو د درملنې موضوع ته راسو، د معتادینو د درملنې په برخه کې په لغمان کې څه سوي دي؟
معتادینو موږ شفاخانه لرو، هم د علاج او مداوا کار کیږي، او هم په اصطلاح د دوی هغه کوم پریکټس چې ده دوی په اصطلاح رغول کیږي. نو د بیا رغونې د دوی د سالم ژوند ته د راګرځېدو دغه چارې هم سته، یعنی تر یو حده پورې دغه زمونږ مرکز د قناعت وړ ده. نو دوی ته څه لري خدمات ورته ورسیږي، او مراجعه هم یو زمان کله زیاته سي کله کمه سي، خو فامیلي به مراجعه کوي چې خپل بیمار راوړي. دا شیان سته، منتها مرکز کې کافي خدمات سته. شاید په یو وخت کې مونږ تر اتیا تر سله کسان مونږ پذیرش کوای سو.
که اوس ته کرونا وایرس موضوع ته راسو، د دې لپاره چې معتادین په کرونا اخته نه سي او یا د دوی ناروغي روغو خلکو ته ور نه سي، په ځینو ولایتونو کې معتادین راټول سوي او روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. په لغمان کې به دې اړه څه احتیاطي تدابیر نیول سوي دي؟
خدمات زمونږ تقریبا یعنی پرته له زندانیانو تبعیض نه پرته دي. یعنی مونږ کوم خدمات چې دي هغه د عام انسانانو د ټولو لپاره دي. هغه که مراجعه هر څوک وکړي، مونږ مراجعه سي څوک کوي هغه ته د یو بیمار په توګه یعنی مکلف په دي چې هغه ته خدمات ورسوو، نو په هغه کې که معتادم راسي. یو بل دا ده چې تر اوسه د معتادینو د ابتلا راپور نه دی راغلی. دا خو بله دا ده چې تنه د زندانیانو لپاره مونږ یو ځانګړی قرنطین لرو.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شفیقه ناروغه وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ځي. کله چې ډاکټر پوښتنې ځینې کوي، نو شفیقه ناڅاپه وایي چې بزه پوه سوم چې خپل علاج څنګه وکړم. له دې خبرې سره سم ولاړېږي او خپل کور ته ځي. دا چې داسې ناببره د شفیقې په زړه کې څه ور وګرځېده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
موسیقی
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
و راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه خورکۍ ته په دغه بله چوکۍ کې نه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه جی صاحب څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب دغه لور مې علاج ته راوستلې ده.
ښه خورکۍ څه تکلیف لرې؟
زه د ایروینو عملی یم.
نوم دې څه شی دی؟
نوم مې شفیقه ده.
ته مخکې دلته نه وې راغلې؟
راغلې وم.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډر وخته شوی ده.
ښه شفیقه جانې دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوی؟
بس ډاکټر صاحب څه درته ووایم، خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشه یي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده، که سل واره علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشې هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي، علاج دې هېڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دی، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دا ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا رانه ونه خوري.
خور ستا ویره بیخي پر ځای ده، د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا بیا به په کور کې درته ووایم، اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
هو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبرې چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه ته غوږ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې شفیقه هم نه جوړیږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واخزه زه علاج نشم کولای، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشي کولای؟ زه علاج کولای شم او ته نشي کولای.
خوای دا نشه پرېښودلی شي او ته نشي پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولای شي، ته یې روی نشي پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دي، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړ، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
کچی ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا چې زما خوښه نه وي یا ځایم نشي تلای.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم، یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان در روان کړه.
شفیقې ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه پوډریان دې پوشه.
صبر وکئی زما خبره خو واورئ.
نه اورم که زه او بچیان دې در باندې ګران وای پوډر به دې پریښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي
شفیقې؟ که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چې داسې ده زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ. ما شفاخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم. زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده چې ته نشه پرېږدې، ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفاخانې ته.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.